د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبرو د ازادي راډیو اونیز بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې په مو کې خبرونو ته په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی وطنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی ووژل شو او دوهم کارکونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات ساري او په خبره یې چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سینن سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بایه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور او مکلف دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او
ډېر خطرونو سره
هغوی ته ځان ورسوي.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان له دې سفارت نه ووتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ته وسپارل. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ او کسیس ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استول دي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري له دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافیر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو او کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارج دافیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې هم دا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو استول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوری نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پرون د دې سفارت ودانۍ تخلیه کړه او ټول تری په ډلې ځت وګوتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزي ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانی او ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتای چوی راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي. خو طالبانو رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو هم دا ډول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپاورس لطافه سره د ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپا ته د تلو په نیت له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړ شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وی لای هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د ښویېدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي. له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي. بیا هم امید ظهیر مل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سرحدی پولیسی ونیولو او دغه دوالو ډبولو نو ورسته زیم وهله.
د هغه دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی. هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وایي مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکی دی چې د روانې فبروري میاشتې په نهمه مړ شوي. خو لای جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. لدې دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوچی هغوی ژغورل شوی او د خلی کیسې متی الله شهاب ازادي رادیو ته کوي.
به د چمنګ له غرنه راوختو خو په دغه وخت کې د عبد الخالق د پخ چوه د نورم خوښي وو او ان تدې پر چدا نشوتلل. په دې کې یو بل غټ غړنګ د دې غړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شولم خو بیا چې به مې دې مریضانو ته دې خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شولم زړه مې ته نه کېده چې دې خلکو څخه لاړ شم. دې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي دغه شو وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې لاس راکړ او سترګې مې پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو دې رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمېر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمېر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
دسې جریان دسې په وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده مذاکره شوې. موږ افغانانو ته بار بار دا ویلې دي وایو چې په خپل هېواد کې اوسې دا دپاره هڅه وکړو زمینه مساعده کړو خپل هېواد ته کار وکړو او د خپل هېواد اقتصاد ښه کړو چې بل هېواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هېوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي ولی ډېری بیا قانوني ځي ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دي. مشکل د سیاسی دی ځکه نظام تغییر شوی دی. نیو نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی که ورکل شوی دی شفاهی ویل شوی دی او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی زموږ حیات په خطر مجبور و مقلق دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووزي او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسه کول ډیر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزانه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لار نه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي. نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دی نش کوله چې رسمي ادارات تلاش ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لار سو زمونږ هویت مترکی او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر که یعنی دبل عاملی دی ځکه چې پخانه زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وه هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکړي او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته ووشي. چې متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل یې همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداری سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسي پوځیانو د غلطه د ایراني بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیر شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکي کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسي لخوا څوارلس بی پیلوټه الوتکې توغول شوي چې دوی یې یولس نسکورې کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونیسک سیمه کې له تیرو څلور ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بی پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیا پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زلنسکي په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یوه برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زلنسکي د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش غونډې ته په وینا کې ویلي، پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ په کچه د بشري حقونو د نقص لوی ناورین راولاړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړاندې کیږي چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنټو ستار په یو مقاله کې لیکلي، پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کیسه راخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې غنی ستونزې به د خصوصي پانتونونو د سقوط بهیر ګرنده کړي. د راپورونو لمخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پانتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز لامل به دغه پانتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبې تړي. د افغانستان د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي، د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پانتونو کې د 10000 خزینه محصلینو په ګډون شاوخوا 200000 محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي، په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پانتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پانتونونه چې تر ټولو زیاتې خزینه محصلین لري بند شي. کولمبیا نورسپانی د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت جوړې شوې اوپرا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلان د لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند یې لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلان د لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2001 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي، خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ایښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوي چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې 4 لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې، د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 4 ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکل اجازه ورکړي چې لوڼې او خویندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 4 ورځې پاتې دي، لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریز نه لري. د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي که نه، هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
نه، لا تر اوسه پورې طالب چارواکو
د پلازمینې کابل اوسیدونکي زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل مخکې د 11 ټولګي زده کوونکي ووایي د څه هم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري، خو لا هم ناهیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نخواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی 3 ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په هکله هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشینی یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بېرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
دا زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دېخوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز گردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
سوم طالبان خپل دریز نه روښانه کړی چې آیا دوی به ښوونځي خلاص کی کنه، نو زموږ ویر هم لامده ده چې خدای دې نکړي چې یو بل کال ضایع نشي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نشي. نو زما امید دا ده چې ماهر دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د جنو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتن بایووا سره کتلي دي. د ښاغلي کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح الله مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. دا څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالي وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سره سم نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استاز ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلیږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را ځي، او دوهم اکثره مایدینو پښې ولاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکوا د اوسولې عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دی د فراه څخه نیولې څو تر دلارام اوسولې پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټول د بکوا ولست ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان ځینی نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جغوري خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونی چلن مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.